السلام علیکم د ماپشین دوی بجې سولې تاسیس مرجغ لازادې رادیو او ری روانه نیم ساعت خبرونه زه قسیم سولمل د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د مراکو و خبرونو ترڅنګ په راپورونو کې دا مسله لرو چې ټاکل سوی د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سبا ایران ته ولاړ سي او هلته به له ایراني چارواکو سره پر دوه اړخیزو مسایلو باندې خبرې وکړي. له دې سربیره په دې اړه هم راپور اوریدلی سي چې د نورستان ځینې سیمې چارواکي دا تاییدوي چې په دغه ولایت کې یو شمېر ښځو ته د تروریستي فعالیتونو روزنه ورکول کېږي. په دوهمه نیمه کې روغتیا د ژوند د شتمنۍ خبرونه هم لرو، خو لاغه مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې عمده سرټکی دا دی چې وروسته تر دې چې سعودي عربستان یو وتلی شیعه روحاني اعدام کړ، د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سعودي عربستان ته خبرداری ورکړی چې د الهي انتقام لاس به یې ګریوان ته وغځېږي. مخکې تر دې چې دا او نور مسایل په تفصیل سره واورئ، کورني خبرونه لرو. اجمل تورمانې وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د افغان حکومت اجرایي رئیس د ایران حکومت په رسمي بلنه د درې ورځو لپاره سبا دغه هیواد ته ولاړ شي. د افغانستان مشرانو جرګه په هیواد کې د سولې په ټینګښت ټینګار کوي، او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د فدراسیون د اتلولیو په پایلوبه کې نن له هند سره مخامخ کیږي. پښپړ خبرونه واورئ. ټاکل شوی چې د افغان حکومت اجرایي رئیس د ایران حکومت په رسمي بلنه سبا د درې ورځو لپاره دغه هیواد ته ولاړ شي. د دغه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی نن ازادۍ راډیو ته ویلي چې عبدالله عبدالله له ایراني چارواکو سره د خبرو په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا، د تروریزم سره د مبارزې او د سوداګریزو اړیکو د ښه کېدو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان اجرایي ریاست د معلوماتو له مخې په دغه سفر کې یو شمېر دولتي چارواکي د ښاغلي عبدالله ملګرتیا کوي. د ملي وحدت د حکومت له پیل راهیسې دا ایران ته د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله لومړنی سفر دی. د افغانستان مشرانو جرګه په هیواد کې د سولې په ټینګښت ټینګار کوي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مستمیار د جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د افغانستان د خلکو د 14 کلنو لاسته راوړنې او قرباني باید په دغه هیواد کې سوله راوړي.
سوله د افغانستان د خلکو ضرورت ده. سوله کې خیری، سوله کې عزتي، او موږ د خپل خلکو د لپاره سوله غواړو. سوله د افغانستان د دلسکلن راسترالونو او د افغانستان د دلسکلن قرباني په نتیجه کې باید راشي. د دوی قرباني ته باید احترام وشي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي ټاکل شوی د سولې په هدف د روان میلادي کال د جنوري میاشتې په 12مه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې جوړه شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د سړک غاړې د ماینونو د جوړولو یوه کارخانه کشف او یو شمېر زیات ماینونه او چاودیدونکي مواد یې ترلاسه کړي دي. له دغه ریاست څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ماینونو د جوړولو دغه کارخانه د ګرمسیر ولسوالۍ په وزیر آباد کلي کې وه. خبر پاڼه زیاتوي چې دغه کارخانه د ملي اردو له ځواکونو سره د ګډو عملیاتو په نتیجه کشف شوې ده. خبر پاڼه وایي چې وسلوالو مخالفینو له دغه کارخانې څخه د سړک د غاړې د ماینونو، انتحاري واسکټونو او بوشکۍ ماین نونو د جوړول لپاره کار اخیست. او وروسته خبر دا چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د فدراسیون د اتلولیو په پایلوبه کې نن له هند سره مخامخ کیږي. افغانستان په دغه مسابقو کې د اتلولۍ له لقب څخه دفاع کوي. د افغانستان ټیم په نیمه پایلوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او پایلوبه ته ووت. افغانستان د فوټبال د ملي ټیم مرستیال روزونکي علي اسکر لالی ازادۍ راډیو ته ویلي چې نننۍ لوبې ته پوره تیاری نیولې ده. افغانستان دغه جام په پایلوبه کې پخوا هم دوه ځلې له هند سره مخامخ شوی دی چې یوه یې ګټلې او بلې بایللې ده. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د ملتیاو مننه کوم. په بخښنه سره د سیمې او نړۍ خبرونه به سالم احمد سالی تاسو ته وړاندې کړي.
د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سعودي عربستان ته خبرداري ورکړ چې د الهي انتقام لاس به یې ګریوان ته وغځېږي. روحاني د سعودي عربستان لخوا د یو وتلي شیعه روحاني د اعدام په عکس العمل کې دا څرګندونه وکړه. خو ریاض تهران تورن کړی چې د تروریزم ملاتړ کوي. د انتقادونو څو ساعته وروسته له هغې کېږي چې مظاهره چانو په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ. سعودي عربستان پرون د شیعه روحاني نمر باقر النمر او شپږ څلوېښتو نورو کسانو د اعدام اعلان وکړ. په دې ډله کې درې نور شیعه مخالفان او د القاعده ګڼ سختريزي غړي هم شامل دي. النمر د هغو مظاهرو اصلي تر غنل کیږي چې په سعودي عربستان کې شیعه اقلیت په 2011 کال کې پیل کړي وي. شیعهګانو شکایت درلود چې څنډې تصویر دي. النمر په 2012 کال کې ونیول سو. د سعودي عربستان د عدلي وزارت ویان منصور الجعفری پرون ویل چې په دغه هیواد کې د تروریزم اړوندې ګڼي قضیې تړل سوي.
د تورستی مسایلو د چیړلو د ځانګړي محکمې له ایجاد راځي 2225 تورستی قضیه چیړل سوي او په دغه قضیو کې 6122 کسان تورن پیژندل سوي دي.
توندلارو مظاهره چانو تیر شپه په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت يرغل ورور او هلته یې اورونه بل کړل. دغه راز لبام نه یې کاغذونه وشیندل. ایرانی چرواکي وایي څلوېشت مظاهره چانې نیولې. خو توندلارو مظاهره چانو نن هم د عربستان سفارت نږدې د نورو مظاهرو د رایستلو خبرداری ورکړی دی. په بل خبره کې د اروپایي ټولنې د بهرني پالیسي مشر فدریګا موګرینی په سعودي عربستان کې د یوه مشهور شیعه روحاني نمر باقر النمر پر اعدام سخت انتقاد وکړ. میرمن موګرینی وویل د شیخ النمر قضیه د بیان د ازادي او د اساسي مدني او سیاسي حقونو د ساتنې په حق لا جدي اندیښنې رامنځته کوي. هغه زیاتوي دغه حقونو تشای په ټولو حالاتو او د تروریزم ضد مبارزې په چوکاټ کې هم پام درنه وسی. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسي مشر وویل چې د شیخ نمر اعدام په سیمه کې د فرقهیي کړکیچ پراختیا ته لمن وهي. فدریکا موګرینی وویل چې اروپایي اتحادیه د اعدام سزا چې هر ډول وي ورسره مخالفت لري. هغه د سعودي عربستان له حکومت وغوښتل چې د خپل هیواد د مختلفو پرګنو ترمنځ سوله او روغه پیاوړی کړي. سپین مانی وای د ایران پر ضد د هر ډول بندیز تر اعلان مخکې نور سیاسي او تخنیکی کار ته اړتیا ده. امریکا دا اقدام د ایران لخوا د تیر کال د اکتوبر میاشتې تر راکټي ازموینې وروسته په پام کې نیولی دی. د امریکا حکومت وایي غواړي چې د ایران پر ضد یو لړ بندیزونه ولګوي او په دې باب یې کانګرس ته هم معلومات ورکړي دي. د امریکا د استازو جرګې ځینو غړو پر دې انتقاد کړی چې د ایران پر خلاف د بندیزونو لګیدل ځنډول سوي دي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کرسمس له رخصتیو څخه سپینې ماڼۍ ته تر ستنېدو وروسته د ایران پر ضد پر نورو بندیزونو د غور کولو امر وکړي. په سومالیا کې توندلارې ډلې الشباب د نویو کسانو د جذبولو لپاره په خپلو تبلیغاتو کې د امریکا جمهوري ریاست ته د کاندید ډونالډ ټرمپ له وروستیو جنجالي څرګندونو استفاده کوي. ټرمپ تیره میاشت په یوه وینا کې امریکا ته د مسلمانانو د ورتګ د منع کولو غوښتنه وکړه. د سایټ په نامه په امریکا کې یوه استخباراتي اداره چې د توندلارو ډلو تبلیغات څاري وایي الشباب چې له القاعده شبکې سره ارتباط لري د ډونالډ ټرمپ دغو خبرو ته په اشاره په لویدیځ کې مسلمانان جهاد ته رابللي دي. د ډونالډ ټرمپ په دې خبرې چې کاته د مسلمانانو د ورتګ د منع کولو غوښتنه کړې و سخت انتقادونه سوي دي. اوکراین اعلان وکړ چې د روان جنوري له لسمې څخه له روسیې څخه د خوراکي موادو پر واردولو بندیز لګوي. د اوکراین حکومت په خپل رسمي ویبپاڼې کې ویلي چې دا اقدام د مسکو لخوا د ورته عمل په عکس العمل کې کوي. دغو بندیزونو پر اساس له روسیې څخه اوکراین ته د غوښې، کبانو، لبنیاتو، سبزیجاتو او میوو واردول منع کیږي. تر دې وړاندې روسیې د جنوري پر لومړۍ نیټه له اوکراین د خوراکي موادو پر واردولو بندیز لګولی و.
له خپل همکاران څخه په مننه چې د افغانستان سیمه نړۍ مهمه وروستي خبرونه وړاندې کړل. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولې یا وګوري ادرس یې دی ازادي ریډیو ټکی کام یا ازادي ریډیو ټکی او آر جی. وړاندې په خبرونه کې پر دغه مسایل باندې راپورونه اوریدلای شئ. لکه څنګه چې مو په کورونی خبرونو کې واوریدل ټاکل سوی ده د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سبا ته د ایراني چارواکو په رسمي بلنه دغه هیواد ته سفر ولري. دا چې پر کوم مسایل باندې خبرې کېږي په دغه سفر کې په دې اړه په روانه خبرونه کې بشپړ راپور اوریدلی سي. د هموري چې د وسلوال پوځ لوی درستیز قدم شاه شهیم وایي په ننګرهار کې به خپل سر وسلوالو ته د فعالیت اجازه ورنه کړي.
نیروی مسلح غیر مسئول پیش ما مشروعیت نداره. این قسم افراد خاطر پس پیشان دعوت بکنیم که بیان در چوکات. اگر در چوکات نیان به چنگال قانون بسپاریم و خلیص بشن.
په کورونی راپورونو کې دا هم اوري چې د نورستان سیمیز چارواکي د وای په دغه ولایت کې ځینو ښځو ته د انتحاري حملو او وسلوالو فعالیتونو روزنه ورکول کیږي.
زه تاییدوم مجبوره چې زنانه هلته شته چې طالبانو سره یو ځای شوي دي او بیرته زموږ ملي اردو یا سرحدي پولیسانو یا سربازانو ته ضرر رسید.
نور راپورونه هم لرو په نړیواله مسایلو کې اوري چې ایران د سعودي عربستان لخوا د یو وتلې شیعه روحانیو په لسګونه نورو شیعهګانو د اعدامولو په وړاندې سخت عکس العمل اشکاره کړی دی. روانه خبري برخه مو تر 2:30 بجو دوام کوي او پر 2:30 بجو تر لنډو خبرونو وروسته د روغتیا خبرونه له یاده مباسي. تاسیس مشرق لازادی رادیو اوری ازادی رادیو د افغانستان پسترو شارونو کې د افم په سلا شر 15 او په ټول افغانستان کې په منځنوي 1200 نوې څپو باندې خبرونه لري او که انټرنیټ تاسو بیا کولای سي د ازادی رادیو ټکی کام یا ازادی رادیو ټکی اورګ لاري سمج ژوندۍ خبرونه او د غرض نور راپورونه او خبرونه ولولې او وې کوري. راځو لمړی مطلب ته. ټاکل سوی د افغان حکومت اجرایی رئیس سبا په یو درې ورځني رسمي سفر د ایران په بلنه یا ته واته سفر وکړي. د اجرایی ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی نن ازادي رادیو ته وویل چې عبدالله عبدالله به په دغه سفر کې له ایراني چارواکو سره له تروریزم سره په ګډې مبارزې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په پیاوړتیا خبرې وکړي. پر اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
په سیمه کې امنیتي ګواښونو سره ګډه مبارزه او د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پراختیا هغه اساسي موضوعګانې دي چې ایران ته به د اجرایی رئیس او دغه هیواد د چارواکو ترمنځ پرې بحث وشي. د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ټاکل شوی عبدالله عبدالله د یو حکومتي لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ په درې ورځني سفر د دوشنبه په ورځ د ایراني چارواکو په بلنه تهران ته سفر وکړي.
قرار است که چند توافقنامه در بخش گردشگری امور جوانان و توسعه تجارت و همکاری دو جانبه هم بین دو کشور امضا شود. بحث اصلی که در این سفر مطرح خواهد شد توسعه و استحکام بیشتر روابط میان دو کشور، توسعه روابط تجارتی و در عین زمان همکاری های ایران با افغانستان برای استقرار و ثبات و مبارزه مشترک با تهدیدهای امنیتی که در منطقه وجود داره. اینا محورهای اصلی بحثایی است که در این سفر مطرح خواهد شد.
کاغلی رحیمی زیاد تکرار تاکل شبی عبدالله عبدالله در دغه سفر په جریان کې د چابهار له بندر څخه هم لیدنه وکړي. د ملي وحدت حکومت له جوړیدار په دی خو د لومړی ځل دی چې د حکومت اجرایی رئیس ایران ته سفر کوي. د افغانستان ملي امنیت شورا د وی اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په کابل کې د ایران له سفیر سره هم د دغه سفر په چمتووالي خبرې کړې او په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی اتمر هم د ایران په سفر کې د عبدالله عبدالله ملګری دی. د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې راغلی چې په دغه سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو توافقنامې هم لاسلیک سي. ایران ته د اجرایی رئیس سفر په داسې حال کې کېدونکی دی چې ولسمشر محمد اشرف خانی هم تیره اونۍ وویل چې له ایران سره د وچو بندرونو د جوړولو هوډ لري او کابل ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی د سفر پر مهال په دې ټینګار وشو چې د چابهار بندر له لارې باید د افغانستان او هند ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته سي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان چارواکو ایران په وار وار تورن کړی و چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي او له څه مودې راهیسې د افغانستان په جنوب او جنوبي غرب ولایتونو کې د داعش د ځپلو لپاره افغاني طالبانو سره مرسته کوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ایران او وسلوالو طالبانو ترمنځ مستقیمو اړیکو ته په کتو په دې باور دي چې افغان حکومت کولای شي له دې اړیکو څخه د هیواد د ثبات لپاره ګټه واخلي. په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر او د چارو کارپو رحله امین وایي
ایران یکی از مهمترین کشورهای دخیل در پروسه های سیاسی نظامی در افغانستان هست. ایران تسلط بسیار زیادی به پروسه ها در داخل داره و ما فکر میکنم اگر این پروسه ها در کنترل دولت افغانستان باشه، ولیکن ایران و تأثیری که میتونه بگذاره در این پروسه ها به شکل خوبش اگر استفاده شوه بسیار میتونه به نفع باشه. به این خاطر من فکر میکنم این سفر مهمه و این رابطه هر چه جدی گرفته شوه به ثبات در افغانستان میتونه منجر شوه.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان هم ایران ته د افغانستان د اجرایی رئیس سفر مهم ګڼي او وایي چې افغانستان او ایران دواړه د اقتصادي همکاریو یا ایکو سازمان غړي دي او د دوی په وینا دواړه هیوادونه کولای سي چې په خپلو منځونو کې سوداګریزي او ترانزیټي اړیکې پراخې کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې تمه کېږي سبا ته د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په یو رسمي سفر ایران ته سفر وکړي. پر همدې موضوع تم کېږو همدا شېبه راسره د ټلیفون په مستقیم تماس د ایران د چارو کارپو د میرویس عمرخیل صاحب راسره په تماس کې دی. عمرخیل صاحب، خبرونې ته په خیر راغلاست. تاسو به هم راپور اوریدلی. ستاسو په نظر اوس د افغانستان د ملي وحدت حکومت اړیکې له ایران سره څه ډول دی او واقعا دا سفر تاسو څه ډول ارزوي چې افغانستان ته به څومره ګټه ور تمام سي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه نیک هیله وړاندې کوم. وګورئ، ایران او افغانستان په تیرو 14 کلونو کې د اړیکو له لحاظه په مختلف پړاوونو کې ول کله د افغانستان او ایران اړیکې، یعنی مختلف سیاسي، اقتصادي، ټولنیز فرهنګي اړیکې به کله سره نږدې شول او کله به هم د دې دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې او مشکلات ول. ولې د اوسني حکومت پر اساس سره ایران او افغانستان غواړي چې په اقتصادي برخو کې، په همدې توګه په سیاسي برخو کې دوی سره نږدې پاتې شي او هغه ستونزې، هغه مشکلات چې پخوا ول دا باید تکرار نشي. په همدې اساس باندې تر ټولو مهمه موضوع د افغانستان اقتصادي موضوعات دي چې افغانستان غواړي د ایران د لارې، چې د چابهار بندر دی، د دې د لارې غواړي له هند سره ځان وصل کړي، تر څو د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو هغه فشارونه چې پر افغانستان باندې د اقتصادي موضوعاتو له امله واردېده، یعنی د دغه ستونزو د حل لپاره دوی غواړي چې د چابهار بندر رسمان پرانستل شي. په همدې توګه د شانګهای په کنفرانس کې هم د ایران او افغان ډیپلوماټانو او چارواکو ترمنځ هغه ژمنې چې باید دواړه هېوادونه د دې وروسته د افغانستان په اقتصادي برخه کې، په همدې توګه د سیاسي برخه کې ولري، د دواړو موضوعاتو دپاره اوس دا یو نوی پیل دی چې د افغانستان اجرایه رئیس دی لورد پوری پلاوی په مشرۍ دوی هلته ایران ته لاړ شي او ایراني چارواکو سره مفصل خبرې وکړي. یو موضوع خو د چابهار د بندر د پرانیستلو موضوع ده، ورسره په ایران کې د افغان میشتو کډوالو ستونزې او مشکلات دي چې
یوې بلې مسلې ته تاسو د اقتصادي اړخه دغه سفرونو ته او د افغانستان د ایران اړیکو ته اشاره وکړه. په سیاسي ډګر کې لکه څنګه چې تاسو په راپور کې به موریدلی چې داسې راپورونه موجود دي چې ایران د افغانستان په لویدیځ او په جنوبي ځینو سیمو کې د داعش د ځپلو لپاره یا د احتمالي نفوذ لپاره له طالبان سره اړیکې نیسي او بالاخره وخت نا وخت په دغه ځایو کې د دوی د مداخلو راپورونه ورکول کېږي. فکر کوي دا حالت تر کوم حده پرې کولای شي د افغانستان او ایران پر اړیکو تاثیر
وکړي؟ یو خبره ډیره روښانه ده چې د سیمې هیوادونه او په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډیان دوی د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي. ایران هم له دغې برخې څخه پوره ګټه پورته کړی او تل د غرب سره د دښمنۍ د غچ اخیستنې ډګرې افغانستان غوره بللی، یعنی کله به چې ایرانیان له غربیانو سره او په ځانګړې توګه له امریکا سره د دوی ستونزې او مشکلات راغلل، نو دوی به خپل غچ په افغانستان کې اخیستل. پخوا هم دغسې راپورونه خپاره شوي وو چې ایران له وسله والو طالبانو سره پخوا بتا ناټو او ایساف داسې اسناد او شواهد هم رسېدلي وو چې دوی د طالبانو سره مرستې کوي، هغوی ته وسلې برابروي او حتی د ایران په یو شمېر سرحدي سیمو کې هلته د طالبانو د روزنې مرکزونه دي. او په دې اخري وختونو کې ایران دوی کوشش کړی چې د طالبانو سره دوی اړیکې ونیسي، د دوی مشرانو سره. حتی څو میاشتې مخکې داسې هم راپورونه خپاره شول چې تهران ته د طالبانو استازي ورغلي او هغوی سره دوی خبرې کړي. په همدې اساس باندې اوس دا یو مهمه موضوع ده چې باید دوی په دغه برخه کې له دواړو هیوادونو سره، یعنی هغه همغږي او هغه کوم ستونزې او مشکلات چې پخوا ول، دوی باید له هغه نه تېر شي. بله موضوع، مهمه موضوع اوس د سوریې د جګړې مسله ده چې ایران تل له افغان کډوالو څخه دوی ناوړه ګټه پورته کړې او یو شمېر افغانانو د ځورونې تر سر اوس ډېرې له افغان کډوالو څخه په سوریه کې د جګړې د سرتېرو په توګه کار اخلي. او په همدې توګه اوس د ایران په زندانونو کې تر 5000 پورې شاوخوا هغه افغانان دي چې د مخدره موادو د قاچاق په توګه دوی نیول شوي دي او اوس هم بندیان دي. نو دا هغه موضوع دي چې د افغانستان د حکومت مشري یا ډاکټر صاحب عبدالله چې ایران ته ورځي، دوی به په دغه ټولو موضوعاتو باندې به مفصل خبرې کوي او له ایراني چارواکو سره به تفاهم ته رسېږي.
بله، نو تاسو دا سفرونه ګټور بولئ عمر خیل صاحب؟ بله عمر خیل صاحب د روسي سفرونه چې لدی مخکې ولسمشر اشرف غنی هم درلودل او سبات اجرایی رئیس ورزی فکر کوي ملي وحدت حکومت به وکړی سي چې ایران قانی کې څو هغه مشکلات چې د ایران لاړخ افغانستان ته متوجه دي به د لمنځه یوسي حداقل هغه مداخله بندي کی یا په اقتصادي چارو کې لکه په دې وروستۍ کې چې ځینې موارد موږ درلودل لکه د ټاپي د پروژې په برخه کې د ملکیدو په برخه کې ویل کېږي چې ایران مداخله کوي او دغه راز د سلما بند د رغیدو په وړاندې ځینې خنډونه جوړول ان دې ټولو مشکلات ته به حکومت وکړی سي چې بالاخره په تفاهم ورسیږي له ایران سره او دا مشکلات به حل کړي.
افغانستان حکومت هغه هڅې او هغه کارونه چې د افغانستان د اقتصادي ودې او پرمختیا لپاره دوی تر لاس لاندې نیولي او تاسو د ټاپي پروژې ته اشاره وکړه دا په رښتیا هم د ایران دپاره ایران د ځان دپاره یو ګواښ بله. په همدې توګه د کمال خان او سلما بند په هرات کې دوی هم له دغه بندونو څخه دوی فیصله د دغې بندونو د جوړېدو څخه دوی ناخوښې دي، نه یوازې دا بلکې په افغانستان کې د داعش د پروژې څخه چې په دې وروستیو وختونو کې د داعش د وسلوالو حضور په افغانستان کې دا ایران ځان لپاره ګواښ بولي او په همدې توګه دغه موضوعات څخه ناخوښې دي. ولې په دې هیله چې افغان چارواکي وکولی شي چې ایران ته قناعت ورکړي او د ښو اړیکو په برخه کې له دوی سره تفاهمونه لاسلیک په ځانګړي ډول کچېره ایران غواړي صادقانه ډول له افغانانو سره دوی مرسته او کومک وکړي نو دوی باید دغه د طرفګنۍ پر ځای باید د دوستۍ لاس وغځوي او
بله ډېره زیاته مننه کوم د سیاسي چارو د ایران د چارو کارپو میرویس عمرخیلو چې د افغان حکومت او د غرض د ایران د حکومت ترمنځ د اړیکو وس د ایران ته د حکومت د اجرایی رئیس د راتلونکي سفر په اړه خپل نظر څرګندو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسم راځو یو بلې مسلې ته. د وسلوال پوز لوی درستیز قدم شاه شاهین په ننګرهار کې خبري اعلان ته ویلي که په دې ولایت کې خپل سری وسلوال د قانون په چوکاټ کې فعالیت ونه کړي نو دوی به په وړاندې اقدام وکړي. په دې اړه نور حل ننګرهار زموږ د خبریال شاه محمود شینواري په راپور کې اورو.
د ملي فوز لوی درستیز ډګر جنرال قدم شاه ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال رسنیو ته ویلي په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد یوازې هغو حرکتونو ته اجازه ورکوي چې د قانون په چوکاټ کې وي. نوموړي د شمې ورځې په مازیګر په اچین ولسوالۍ کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال هغو پاڅون کوونکو ته ګواښ وکړ چې د حاجي ظاهر په لارښوونه د داعش پر ضد مبارزه پیل کړې. قدم شاه له دغو وسلوالو وغوښتل چې د دوی د چتر لاندې باید امنیتي لیکو ته جذب شي، کنه امنیتي ځواکونه به یې پر وړاندې ګام پورته کړي.
نیروی مسلح غیر مسئول پیش ما مشروعیت نداره و اجازه فعالیت
غیر مسئول وسلوال مکسره مشروعیت نلری او د فعالیت اجازه هم نه ورکوه. شاو خو 200 غیر مسئول وسلوال چې تقریبا د جلال آباد ښار نه 15 کیلومتر لری د غنیخیل او واچین ولسوالۍ ترمن پراته دي او د داعش په خلاف راجګ شوی دوی ته موږ دعوت ورکړی چې د قانون په چوکاټ کې د ملي او محلي پولیسو لیکو تراشي. ننګرهار ته د سفر څخه زموږ یو هدف دا و چې د خپل سری خلک ارزیابي کړو او دعوت ورکړو چې د قانون په چوکاټ کې فعالیت وکړي، کنه دا خلک به خالص را کړو.
یی قسم افراد خاطر ارزیابي کنیم پس پیشان دعوت بکنیم که بیان در چوکات، اگر در چوکات نیان متصل به این میشیم که اگر غیر قانون شکنی کنن به چنگال قانون بسپاریم و خلیص باشن.
جنرال قدم شاه غوازی هم رد کړی چې ګوند ننګرهار به د وسلوالو په مرکز بدلیږي. د ویل د داعش او طالب وسلوالو ډلې د ډیورن کرخې ته څیرمه په یو شمېر سیمو کې شته، خو د هغوی پر وړاندې به ځمکني او هوایي بریدونه ترسره کړي.
یقینا که در ارتفاعات و در جای صعب العبور د قسمت به اساس راپورای کشف استخباراتی
یقینا زموږ د کشف راپورونو پر اساس د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه په ځینو سیمو کې د دولت ضد وسلوال موجود دي او په همدې خاطر موږ هوایي بریدونه تنظیم کړي دي. نن هم تاسو ولیدل چې د دوی یو ډیپو مو لمنځه وړي او پلان د دې لرو چې د هوایي بریدونو په تعقیب توپچی او ځمکني عملیات پیل کړو ترڅو ساحه تصفیه شي او خلک خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
آغاز وکړن تر څو ساحه تصفیه وکړن او مردم ژوندۍ آزاد او مردم برمغان بری.
د ملي دفاع وزارت لوړپوړو چارواکو ننګرهار ته داسې مهال سفر وکړ چې په دې وروستیو کې د افغان هوایي ځواکونو لخوا په دې ولایت کې د داعش وسلوالو ډلې پر ضد هوایي بریدونه زیات شوي. د امنیتي چارواکو په وینا په دې بریدونو کې په لسګونو وسلوالو تمرکز وبلا وختي او په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پورې اړوند د وسلو یو وزیر مهم لمنځه وړی ده.
ازادي راډیو لوړستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
مخکمو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم خبرداری ورکړی دی چې هغه وسلوال چې خپل سری فعالیتونه کوي په ننګرهار کې او په دغه ولایت کې د وسلوالو خاصتا د داعش پر وړاندې جنګیږي، دوی باید له دې وروسته د حکومتي یا امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. کنه نو د ده په خبره چې د دغه وسلوالو خپل سر وسلوالو پر وړاندې به قانوني چلند وسي او دوی به مجازات سي. اوس هم د ننګرهار گاوند نورستان ولایت ته ځو. د نورستان ولایتي شورا مدني فعالان تاییدوي چې په کامدیش کې یو شمېر ښځې د انتحاري حملو روزنه ویني. د نورستان د ولایتي شورا مرستیال عمر فاروق قانوني ازادي راډیو ته ویل چې د کامدیش په ګوهردیش کې ځینې ښځو د وسلوالو حملو او انتحاري بریدونو روزنه لیدلې ده او د مخنیوي لپاره حکومت کوم کارونه نه دي کړي. په دې اړه همداسې بر سره په سټوډیو کې صفي الله ستانکزی را سره دی او په دې اړه نور معلومات په لده وورو.
بلې مننه سلام صاحب. په دې اړه باندې نن موږ ځینې څېړنې وکړلې د نورستان له مدني فعالانو او ولایتي شورا له چارواکو سره موږ خبرې وکړي. د ولایتي شورا مرستیال عمر فاروق قانوني تاییدوي چې د کامدیش ولسوالۍ په ګوهردیش کلی کې یو شمېر ښځې انتحاري حملو ته چمتو شوي او دوی د انتحاري حملو او وسلوالو حملو روزنه په د وسلوالو مخالفینو په روزنځایونو یا تمرین ځایونو کې ترلاسه کړي دي. د نورستان د ولایتي شورا مرستیال ښاغلي قانوني په ډېر ازادي راډیو ته وویل چې دوی څو ځله د یادې ستونزې په اړه مرکزي حکومت ته شکایت کړی دی خو د مخنیوي لپاره هیڅ کار نه دی شوی. ښه ده چې د ښاغلي قانوني لنډ غږ په دې اړه واورو.
جب دسی زنانال تشتا چه طالبان سر یوزه شوی دی او بیت زمان ملی اردو یا سرحدی پولیسان یا سربازان تا ضرر رسی مرکزی حکومت هست امدا نری کری من پخپل خپای ولایتی شورا څو زل زنګونه وغلی برا کمبیش برګمټال وایګل با دلتا تاسو عملیاتو کیا تاسو دلتا یو بل پلان اوس انجوی جو هست چې مرکزی حکومت چه مرستونه کی دا کمبیش برګمټان اخرم سکوت کیږي.
خغلی قانوني ویل کتسم د خزې چې د کوهردیش په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو لوري د انتحاري او وسلوالو حملو روزنه ترلاسه کوي کمې دي خو کېدای شي چې مخې وننی ول شي نو د دوی لیکي هم زیات شي. ازادي رادیو زيني معلومات ترلاسه کړي چې یو شمېر خزې چې په دغه مخالفینو کې موجود دي له هغه ډلې مرزیه، جميله، هزار بیگم، حمیده، خدیجه او کامله هغه خزې دي چې په لومړي سر کې د انتحاري او وسلوالو حملو روزنه ترلاسه کړي ده. خو د نورستان امنیتي چارواکي بیا په بشپړ توګه باندې دغه مسأله د وی او وی چتروسه پوری دوی هیڅ داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې ګواکې خزې دي د انتحاري وسلوالو حملو روزنه ترلاسه کړي. دوی وایي چې د نورستان په زینو سیمو کې وسلوال مخالفین موجود دي خو داسې څه شواهد نه دي لیدل شوی چې خزې دي هم په دغه جګړه کې لاوان پوجانو سره مخامخ جګړه وکړي یا هم د انتحاري وسلوالو حملو روزنه وویني.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی خبرونه په دوام نیمای کې واوري. خو سیو نړیواله مسله راخلو. ایران د سعودي عربستان لخوا د وتلی شیعه روحاني او پلسکونه نورو شیعهګانو د دامولو پر وړاندې سخت عکس العمل ښکاره کړ. ریاض ویلي چې دغه کسانې د تروریزم په جرم میدان کړی خو تهران وایي چې دغه شیعه روحاني مشر نه خلک وسلوالې مبارزې ته رابللی او نه یې هم د کودتا نیت درلود. تفصیل یې د نوریاس نوري په راپور کې.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي سعودي عربستان ته خبرداري ورکړ چې د یو وتلي شیعه روحاني د اعدام په خاطر به الهي انتقام ترې واخیستل شي. خو ریاض تهران تورن کړ چې د تروریزم ملاتړ کوي. دا انتقادونه څو ساعته وروسته له هغې کېږي چې مظاهرهچیانو په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ. سعودي عربستان پرون د شیعه روحاني نمر باقر النمر او شپږ څلوېښت نورو کسانو د اعدام اعلان وکړ. په دې ډله کې درې نور شیعه مخالفان او د القاعده ګڼ سخت دریځي غړي هم شامل دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت یو ویان منصور الترکی وویل
تم صباح هذا اليوم السبت الموافق للثالث وعشرين
نن سهار شنبه د جنوري په دوهمه موږ د قضایي امر په اساس د تروریزم په جرم په اعدام محکوم شو او څلوېښتنو باندې دغه سزا تطبیق کړه. پر هر یو د شریعت پر اساس د اعدام حکم تطبیق شو. د سعودي عربستان د عدلي وزارت ویان منصور الجعفري پرون وویل چې د تروریستي مسایلو د څېړلو د ځانګړې محکمې له ایجاد رئیس 2225 تروریستي قضیې څېړل شوي او په دغو قضیو کې 6122 کسان تورن پیژندل شوي دي. په ایران کې د ایران په پلازمینه تهران کې توندلارو مظاهره چې بیا تیره شپه په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت یرغر وړول هلته یې اورونه بر کړل او له بام نه یې کاغذونه وشیندل. ایراني چارواکي وایي څلوېښت مظاهره چیان یې نیولي خو توندلارو مظاهره چیانو نن هم د سعودي عربستان سفارت ته نږدې د نورو مظاهرو د رایستلو خبرداری ورکړی دی. نمر په 2012 میلادي کال کې نیول کېدو مخکې په سعودي عربستان کې چې اقلیت شیعګان په ټولنه کې په انزوا کې دي د مظاهره کوونکو اصلي څهره وه. هغه د تروریزم په تور مجرم پیژندل شوی خو دی وایي چې هېڅکله هم شخړې نه دي لمسولي. د سعودي عربستان لخوا دغه اعدام په سیمه کې شیعګانو په پراخه پیمانه غندلی دی. د ایران ستر مذهبي مشر علي خامنهیي په هغې اعلامیې کې چې نن یې خپره کړي ویلي چې نمر کله هم خلک دې ته نه و لمسولي چې وسلې ته لاس کړي او نه یې هم د کودتا پلان او نه یې هم کودتا پلان کړې وه. یوازنی شی چې د ده په وینا هغه کړی په ښکاره د حاکم رژیم پر ضد اعتراض غږ اوچت کړی دی. خو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د اعدام په غندلو سره ایران خپله اصلي څیره بربنډه کړه چې دا هیواد د تروریزم ملاتړ کوي. له دې مخکې د ایران سپاه بازداران انقلاب ځواک ژمنه کړې وه چې د سعودي عربستان د حاکم سنی سلطنتي نظام څخه به سخت غچ واخلي. ایران که هم خبرداری ورکړی و چې دغه روحانی مشر اعدام به سعودي عربستان ته ګران تمام شي. په سیمه کې عراق چې حاکم شیعه رژیم له تهران سره نږدې اړیکې لري د دې هیواد وتلو مذهبي او سیاسي مشرانو ویلي چې په دغه اعدام سره به یې له ریاست سره اړیکې لانجمنې شي. د عراق صدر اعظم حیدر البادی خبرداری ورکړ چې د نمر اعدامول د سیمې پر امنیتي وضعیت ناوړه اغیز لرلی شي. دغه راز په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان هم د نمر پر اعدام اندېښنه ښکاره کړه او ویلي دي چې هغه به ښایي په داسې وخت کې چې په سیمه کې د کړکېچ د کمولو لپاره عاجله اړتیا ده نور هم فرقهیي شخړې راوپاروي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موغرینه هم د نمر پر اعدام سخت انتقاد کړی دی. هغې ویلي د نمر قضیه د بیان د ازادۍ او د اساسي مدني او سیاسي حقونو د ساتنې په هکله جدي اندېښنې رامنځته کوي. په سعودي عربستان کې دغه کسان پرون په 12 مختلفو ځایونو کې اعدام شوی او دا پر روان 2016 میلادي کال کې لومړی ځل دی چې دا هیواد اعدامونه عملي کوي. په 2015 کال کې لږ تر لږه 155 کسان په سعودي عربستان کې اعدام شوي وو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ غلازادي رادیو څخوري دوهمه نیمه ته رسیدلی او وسم پام وکړی اقتصادي خبرونه ته چې ورپسې به زما همکار ویدا برکی د روغتیا ژوند شتمنی خبرونه تاسو ته وړاندې کړي.
د افغانستان بانک مسولین وایي چې د افغانۍ د ثبات لپاره د کابل په شمول د هیواد په شپږو زونونو کې په اونۍ کې درې ځله امریکایي ډالر لیلاموي. د دغه بانک بیان ایمال آشور نن ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو بهرنۍ او کورنیو لاملونو په خاطر د ډالرو نرخ ورځ تر بلې د افغانۍ پر وړاندې لوړیږي. ښاغلي آشور وویل چې اروپایي هیوادونو ته د 1.5 لک افغانانو په تګ سره زیاته شتمني هم انتقال شوې ده. آشور په دې اړه وویل
د کومکونو کموالی زموږ صادرات ډېر کم دي ولې واردات هم بیخي زیات دي. واردات اکثرا په ډالر د هغې ترسره کېږي. په دې اواخر کې د وزارت مالیه دغه مصارف هم یو څه سوا شوي دي ځکه چې ځینې قراردادونه تبه په افغانۍ باندې ورکول کېږي. د افغانۍ هغه عرضه بیا په بازار کې ډېره شوې. تاسو چې کله افغانۍ عرضه په بازار کې ډېره شي او تقاضا ورته هغومره نه وي یو څه په هغه ارزښت کې بدلون راځي.
ښاغلي آشور ویل چې هیله ده د نویو پروژو په عملي کولو سره به د ډالرو بیه راټیټه شي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې د هیواد جلغوزي نور هیوادونو ته په قاچاقي ډول صادرېږي. د دغې خونې مشر نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر پاکستاني سوداګر په غیر قانوني توګه په پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې له بزګرانو څخه په ټیټه بیه جلغوزي اخلي او بیا د پاکستان په نومې نورو هیوادونو ته په لوړه بیه صادروي. نوموړی د جلغوزو د قاچاقیلت په هیواد کې افغاني محصولاتو ته د مارکیټ نشتون بولي. نوموړی وایي چې سکل په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د جلغوزو لزر ټونه حاصلات راټول شوي چې د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. نوموړی وایي چې د جلغوزو د قاچاق موضوع له مرکزي حکومت سره هم شریکه کړي خو په دې اړه غور نه دی شوی. او په بلخ ولایت کې د سوداګرۍ او صنایع ریاست مسولین وایي چې یو شمېر افغان سوداګر غواړي چې په دغه ولایت کې دولتي تصدۍ بیا فعال کړي. د دغه ریاست مسول شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ د مالوچي او نباتي غوړیو او نساجي فابریکو په فعالیت سره به یو شمېر زیاتو کسانو ته د کار
زمینه برابر شي. سپهی زاده ویل چې د برق د نساجی فابریکې په خوا په میلیونونه متره رخ تولیدو. نوموړی وایي چې د نساجی فابریکې ماشینونه زاړه دي او باید مدرن ماشینونه ورته واخیستل شي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 4 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ او 20 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 499 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان رادیو زودی در هر کجایی که هستید. خرسند استم از این که باز هم وقت نشر یکی دیگر از برنامه های صحت فرا رسیده و ما ویدیو برکی در این برنامه میزبانتان هستم. شنوندگان عزیز، در برنامه حاضر موضوعی را که براتون در نظر گرفتیم چاقی یا اضافه وزنی است. شاید شما هم متوجه شده باشین که در این روزها در همه جا بحث از چاقی، اضافه وزنی و لاغر شدن سر زبان هاست. امروز شمار زیاد از مردم از بابت این مشکل صحی رنج میکشند و با مشکلات متعدد گرفتار هستند. اما یا تا به حال شما فکر کردین که واقعا چاق هستید یا نه؟ در این برنامه می خواهیم روی عوامل اضافه وزنی، مشکلات صحی ناشی از آن و همچنان راههایی که برای جلوگیری از چاقی وجود دارد بپردازیم. البته که برای ارائه برنامه و معلوماتی که شما شنوندگان عزیز بدان نیاز دارید، ما تنها نیستم و دکتر صاحب پرویز اقبال، متخصص امراض داخله، موظف در شفاخانه میوند کابل را در استودیو با خود داریم. شما هم اگر کدام سوالی در مورد موضوع برنامه دارید، می توانید با ما به این شماره های تلفن تماس بگیرید: 0700-822-755 و 0799-20-3540. بازم تکرار می کنم شماره را: 0700-822-755 و 0799-20-3540. و با دکتر صاحب مشکلتان را در میان بگذارین و از هدایات و مشوره های مفیدی که براتان در جریان برنامه میده مستفید شوین. دکتر صاحب سپاسگزار هستم از حضورتان در این برنامه. در ابتدا اگر لطف کنین و بگوین که چاقی یا اضافه وزنی چیست و کدام عوامل سبب میشه تا یک شخص وزنش از حالت نرمال اضافه شود؟
ډیر مننه. خیر ویسه. لمړی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته چې د افغانستان په هر ګډ ګډ کې دي سلامونه انې کې هلي او پر زوینه وړاندې کوم هله لارما چې د روغتیا جامع به پرتن اوسي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. پرسش را که مطرح کردم بازم تکرار کړم.
نه شنیدم کافی است. چاقی هغه حالت ته وایي کله چې د یو انسان طبي وزن 40 سلنه اضافه شي، یا کچیرته و یو انسان په وجود کې د خپل نورمال وزن څخه 40% اضافي وزن یا چربي یا غوړ راټول شي چې دغه حالت تمنګ او تاسو چاغواله وایو. نورو تعریفونو ته کچیرته تمنګ او تاسو د چاغوالي راشو وي، د انسان نورمال وزن چې دی په یو متر مربع ساحه کې باید د 3.5 تر 3.9 کیلوګرامو پورې اوسي. خو که چیرته د یو انسان وزن د 25 کیلوګرامو څخه تر 9.9 کیلوګرام پر متر مربع ساحه شو، دې شخص ته اضافه وزن منګو تاسو وایو. ولې که چیرته د یو شخص وزن د 10 کیلوګرامو څخه تر 15 کیلوګرامو وزن پورې اضافه شو، دا اوله درجه چاغی ده. اگر وزن یک انسان در یک متر مربع ساحه از 35 کیلوگرام بالاتر شد،
بله،
همه قسم درجه بندی میشه و خطرناکتر میشه.
بله.
میگه اگر وزن یک انسان در یک متر مربع ساحه 40 کیلوگرام بود، این درجه دوست، و حتی وقتی که وزن یک انسان در یک متر مربع ساحه از 50 کیلوگرام بیشتر شد، ایرا یک شکل خطرناک و شدیدتر میگن.
بله بله دکتر صاحب، بسیار خوب است. ما همچنان به بحث خود ادامه میدیم، اما پرسش یکی از شنوندای ما را به نام آصف صفا از ولایت غزنی میگینیم که در خط مستقیم تلفن با ما وصل شدن.
دکتر صاحب
بله برادر عزیز بفرمایید. سلام علیکم. خواهر
گرامی سلام علیکم. احترامات ما را بپذیرین.
تشکر. سلام
دکتر محترم. سلیمه 55 سال است. قدم 1.88 متر سانتی است. 1.88 متر. عمرم 55 سال است. وزنم 108 کیلو وزن دارم. و از مدتی به این طرف در خوراکای خود از اچار میکنم. و وزن مال با 102 کیلو برام رسیده.
بله.
خوردن سرکه و اچار.
بله برادر عزیز ببخشین. برادر امی قدتان چقدر گفتین؟ ببخشین یک بار میاد داشت کنم.
1.88 متر.
بله بله بفرماین.
1.88 متر قدم است. از مدتی به این طرف به خوراکای خود یا اچار اضافه کردیم. وزنم از 108 کیلو به 102 کیلو رسیده. آیا می خوردن اچار اگر ادامه بدم ممکن دیگر کلام تکالیف بر ما پیدا نخواد شد و فعلا خو بر ما بسیار مفید تمام شده. امید است که دکتر صاحب مرا یک هدایت لازم عطا کند. تشکر از توجهتان.
تشکر برادر عزیز. پرسش شما را گرفتیم. دکتر صاحب بفرمایید.
خیلی سوال بجای فرمودند و از این خاطر ما شما چون تعریف اوبیسیتی یا چاقی را یک تعریفش نمیست که ما شما وزن بر قد. این برادر بسیار با الفاظ عامیانه گفتند که ما 1.80 سانتی یا 1.80 متر قد دارم و وزن ما 102 کیلوگرم شده.
بله.
یعنی یک تعریف چاقی نمیست که وزن بر قد اندازه میشه. با طور مثال یک شخص چطور باید بفهمه که آیا ما چاق شدیم یا خیر؟ اولین کاری که انجام میده باید وزن خود تعیین کنه که چند کیلوگرم وزن دارم. باز با یک دیوار استاد شو و فیتر بگیره قد خود اندازه کنه. کسی که 180 سانتی قد داشت و 80 کیلوگرم وزن داشت، این یک وزن ایدیال و نرمال هستند. ولی این برادر چون مربوط موضوع ما و شما هستند، قدشان 188 است و وزن آنها 102 کیلوگرم است. این به این معنی که از وزن خود 14 کیلوگرم اضافه وزن است. و این باید وزن کتابی و اصولی خود که ما و شما برایشان بادی ماس اندکس میگیم باید تا 88 کیلوگرم پایین بیارم. سوال دومش اینی بود که آیا ما آچار رو استفاده میکنیم و برای ما مفید تمام شده؟ اگر مشکلات سیستم هضمی، زخم معده و دیگه مشکل و تکالیف نداشته باشه کدام گپ نیست ادامه بده. ولی با موجودیتی که چطور ما شما باز وزن خود کنترل میکنیم، کدام غذاها را صرف نماین، فقط با همراه ما همکاری کنه در برنامه با ما باشه. انشالله در آخر برنامه در مورد تغذیه و مسائل گپ میزنیم.
بسیار خوب دکتر صاحب. یک شنونده دیگه ما به نام سلیمان از ولایت پکتیا روی خط تلفن هستن. بله برادر بفرمایین.
کوم زله راخن سه په دې پښتنې لرم. زما وزن چې دی یو 1.8 سانتیمتر دی او جګوال وزن می 80 کیلو دی. چې پی ام آی هغه 12 راځي چې راخن سه په وانه ده وزن یو کم دی. یو پښتنه ده او دوه مو پښتنه ده چې زه د دې یو دیسیز یا ناروغ سره مخ یم چې هغه ایلوشن یا ډیلوشن ده. دنی ما تختاری او دی او شی مولی سی دی کار کوم ډاکټر سره څه به دی حاصل مشوره غواړم.
پسترګو سمانه.
بله فرمایئ ډاکټر.
د خوخی زه خدای دې چې مونږ تاسو زنې خبرونه او پختنې چې لرو د موضوع مطابق دي.
واقعا
بل تعریف د چاغوالی داسې دی چې کچیرته و یو خزه خپل ملا اندازې کی او د کمر اندازې د سالور د 6.5 سانتی متر یا انچ څخه زیاتوي 34.5 انچ کمر آنها بیشترتر شدی باید به بفهمه که ما چاق شدیم.
چقدر جالب دکتر.
خیلی جالب. آسان ترین میجرمنت است. این خصوصا با ما شما نظر میده که آیا این چاقی مرکزی است یا چاقی محیطی است. و وقتی که میگه اندازه کمر یک مرد از 40 سانتی بالاتر شدی باید با خود بفهمه که ما چاقی مرکزی را با بار آوردیم و با جلوگریش انجام بدیم. سلیمان خان دیر خب پختنه اکرا و قدمی 1.2 سانتی متر ده. او وزن می 1 کیلوګرام ده چې دا یو ائیډیال وزن لري، مناسب وزن لري،
چې خوب دقیق محاسبه کړل،
بهترین محاسبه کړې ده. بل تعریف دا سې کړو چې چیرته تاسو د وجود ټول شاهمیت ارزیابي کوي، لکه د 2 کیلوګرام پر متر مربع ساحه وزن لرم، دا یو مناسب وزن ده. ځنی رسنۍ دا وایي چې په ډیرو مملکو کې اکثرا وایي چې د 25 کیلوګرام څخه پر یو متر مربع ساحه کې وزن زیات شي، د اضافه وزن ده. خو په جاپان، چین او نورو مملکتونو کې حتی 25 کیلوګرام چین خودلې دي او جاپان 28 کیلوګرام خودلې دي، ولی په امریکا کې او په اروپا کې اکثرا وایي چې چیرته په یو متر مربع ساحه کې وزن د 25 کیلوګرام پر کیلوګرام څخه اضافه شو، دا اضافه وزن دی. همدغه سي څومره چې وزن اضافه کیږي نو د ناروغیو کچه او مشکلات پکې راولاړيږي. د ایلوژن او ډیلوژن په باب لباندې د ځنې خبرې وکړلې چې چوندا طبي اصطلاحات دي او د تستونزه دغه شوې ده. سلیمان خان باید بهترین لار حل ادا دي چې د عقلي عصبي متخصص سره باید په تماس شي.
خب بله، شنونده دیگر ما به نام حاجی صاحب عظیمی از هلمند روی خط هستن، بفرمایید. برادر عزیز بفرمایید.
تشکرم خیلی محترم، سلام خدا برای شما، برای دکتر صاحب محترم، برای همه شنونده محترم رادیو آزادی تقدیم میکنم. دکتر صاحب محترم خود سلامون تا تا بلندی کنم. دکتر صاحب ما تا با اول تا جواب را که چی وزن چې قد یو نیم متر وي او وزن څومره اضافه شي هغه وزن د څه تاوان کوي، او کم وزن د مریض لپاره تاوان کوي چې دی قد یو نیم متر وي او وزن کم وي؟ زه خپله ما قد یو نیم متر دی او وزن مې 15 کیلو دی، آیا زما وزن زما د قد سره مساوي مطابقت لري او که نه لري؟ زما خې دې ډنګر و ما ډاکټر صاحب محترم، ما دغه بعضی دواګانې په بازار ته راغلي دي، دغه ما یو څو ورځې استفاده وکړله، دغه دوا ډېره خلاصه کړله، نو خوراک مې زیات شو. اوس نو تاسو که دې دغه مې دا لږ وزن هم دغسې
چقدر جالب دکتر صاحب، پرسش ای شنونده ما مشابه به دو پرسش دیگه بوده.
بله، چون موضوع ما شما خیلی جالب است او د عجی صاحب عظیمی ته علیکم سلام وایم. یو نیم متر قد لري، 15 کیلوګرام وزن، یعنی دا په دې معنی چې د خپل وزن 15 کیلوګرام د خپل نورمال حد زیات کړی دی. لبل پلوه دلته زنی تغیرات او تحولات من سره زی چې د باډي ماس انډیکس اندازه چي دا وای دا په باډي بلډرانو کې، یا هغه کسان چې زیبای اندام کوي او په حامله خزو کې صدق نه کوي، په ماشومانو کې صدق نه کوي، دا په نور مال او خلکو کې. خو حاجی صاحب باید کوشش وکړي وس منګ او تاسو د یو سوال برخم داده چې فاکتور های مساعد کننده چاقی چی هستن؟
بله دقیقاً،
ببینید این مریض اکثرا از ادویاجات استفاده کده که حتی بعضی ادویه ها برای وزی که وزن زیاد می سازه، حتی اقل پندیدگی و مایات اضافی در وجود تراکم میکنه که یک حالت مریضی و وخیم هستند که باید در بعض حالت بدون مشوره دکتر باید بعضی ادویه ها استفاده نشود.
کدام ادویه ها دکتر صاحب؟
آلیمین با اسباب اوبیسیتی.
بسیار خوب، بله.
اسباب یا فاکتورهای مساعد کننده چاقی که هستند میگه اولین علت و خطرناکترین علتش که است خوردن به حد زیاد و عدم تحرکیت. کارهای فیزیکی نمی کنه.
فعالیت های
فیزیکی کم میشه، انرژی اضافه میگیریم، بالاخره در بدن ذخیره میشه و بالاخره سبب چاقی میشه. اینی کلانترین و بزرگترین سبب چاقی استن. در اینمی مسائل میگه تکرر غذاها، بعضی مردم 6-7 مرتبه غذا میخوره، زود میخوره، غذاهای فوق العاده میخوره که اونها در بین خود بسیار زیاد انرژی داره. غذاهایی که زیاد گرفتن ما و شما اکثرا چاق میشیم، ولی علت دومی چاقی که هستن ارثیت هستن.
بله.
ارثیت کسی که میگه والدینشان چاق باشه، یا مادر یا پدر یا هر دویشان، یا باید بفهمه که چانس چاقی داری مردم خیلی زیاد هستن و باید متوجه خود باشن. با نام لیپتین یک ماده است که در دماغ ما شما افراز می شود. به شکل ارسی باز اوقات کمبود اینمی ماده در بعض مردم موجود نمی باشد تا که معده ما شما را خبر بده که بس از دیگه غذا را دیگه نخوری. وقتی که این ماده کم باشه با کمبود دوچار باشیم اکثرا ما شما پرخوری میکنیم و اینمی پرخوری سبب چاقی میشه.
بله دکتر صاحب، شنونده دیگر ما به نام سید رحمان صادات از ولایت خوست به تماس هستن. سلام برادر عزیز، بفرمایین پرسشتون مطرح کنین.
بله سید رحمان صادات از خوست پور و سالی سرات و سالی سرات و سالی که جیمون اور دکتر صاحب سلام نورندی که همم از ما پختنه داده که مکتب زیر پر روانی مشکلات و بانجخته ما و ما در پلاکسیتین در بوله یا در خوالو لطفیه کرده مکتب سوزه در پلاکسیتین گوله خرمه و زمان واز نور هم اتره زیادی جیم و ما دیر یعنی زیاد و بکری نو که دیده دپار ما در سست تفتیه و کری
خواهد دیر از لپور پختنه ده. سید رحمان سادات سیب من گو تاسو د ارسیت نه بغیر د چاغوالی زنیلتونه چې دی هغه رواني ستونزې دي. هغه کسان چې پر رواني ستونزو باندې اخته وي وای دغه کسان اکثرا هم د حد زیات خوراک کوي او په دې نه پوهیږي چې باید ما څومره خوراک کړی دی څو سوځلې او په ورځو کې دفعات د خوراک ډیر زیات وي. له بله پلوه دواګان یا ادویجات لکه څنګه چې سید رحمان سادات صاحب وویلې هغه دواګانې چې د عصبي ناروغیو په خاطر باندې ورکول کیږي دغه خپله د وزن د زیاتوالي لامل ګرځي. ځینې درمل د خزینه د اولادونو د مخنیوي په خاطر باندې استعمالوي کانټراسپټیو پیلز وایي چې نه غواړم چې نور اولادونه مې وشي. دغه دواګان یا درملونه هم د ښځو د چاغښت لامل ګرځي. ځینې درملونه د سټیروئید په نوم باندې یا پریدنسولون چې په بازار کې په عامیانه شکل سره کله کله بدون د نسخو خرڅیږي. ځینې ښځې دا تمایل لري چې زه باید چاغې شم. د دغه دواګانو متکرر استعمال هم د چاغښت لامل ګرځي. ولې سره سره د دې وایي ځینې ناروغۍ دي په خزینه کې د پالیسیستیک اووریان سندروم په نوم باندې ناروغي ده چې اکثرا تخمدانونه په مزمن ډول سره د اوولیشن یا تخم گذاری لامل نه ګرځي. تخمدانونه نشي کولای چې په هغې کې تخمه آزاد شي. نو دغه ښځې هم په دغه ناروغو باندې اخته کیږي چې خپله یو سبب اندوکرینولوژیکي منشأ لري. له بله پلوه د کوشنګ سندروم په نوم باندې ځینې ناروغۍ دي او د هایپوتایرویډیزم په نوم باندې چې د تایرید د غدې فعالیت پکې کمیږي اکثرا د دغه ناروغي لامل ګرځیدل شي.
بله ډاکټر صاحب، در کوم سنین بیشتر یعنی کوم سنین میتونه شرایط بسیار خوب مساعد و مناسب باشه برای افزایش وزن؟ پیش از اینکه به پرسش بپردازیم ډاکټر صاحب، می برای قاری صاحب پشتون از ولایت فاریاب با خود داریم. برای برادر عزیز بفرمایین پرسشتون مطرح کنین.
بله بله برای که خوری تاتو سلامون اولین کم
سلامت باشین.
در کارکون کاری دو کتا ساس میلمه دکتر سید اقبال تا وکن سموزو متاکر یاد خدای دیدی که موجود ساگه ایزی نیاشه لکو زما اول پرسن پتا برای که دادا چی دا چاگی پشین پنیم آره داری کنه داری یعنی پا کم که او انسان دا وقتی که دا چاگی او اخر وزن پشاده چون دی او متوسط وزن سون دی او اعلا وزن سون دی یعنی انسان باید مجیو پویدی. او دوام خبر دریم پرسن می داره چی که یو ماشوم دا مور پا نسکی او مور دا چاگی پا مبتلایی و دا ماشین تی ماشوم تی هم نخرسیزی کنن.
چقدر موضوع دقیقه اینا متوجه شدن؟
واقعا چی قاری سه پشتون منگ تا افتخار راو بخه. علمی پختنی دی ستاسو پختنم خپل قاری سب مطرح کړلا. په هر سن کې چاغواله من سره تللی شي. په کوچنیوالی کې وای هغه کوچنیان چې اکثرا چاغ وي او دوی د چاغوالی په مرحله کې د ځوانې مرحله ته داخل شي او بل اخر د 10 کلنې ته ورسیږي دوی به د شکرې په ناروغي باندې مبتلا کیږي. دوی به د زړه په ناروغي باندې اخته کیږي. په دوی کې به دماغي سکتې منځته راځي. نو څومره چې د ژوند د اقتصاد سطح لوړیږي څومره چې وظیفه آرامه کیږي ناسته ډیره وي خوراک ډیر وي فزیکی فعالیت کمی نو دغه عمرونه د دې لپاره دي. اکثرا د حمل په جیران کې وګورئ زموږ استاسو خویندې چې ډیر زیات خوراکونه کوي وزن پکې اضافه کیږي خو بیرته وروسته د ولادت نه ممکن د دوی وزن کنټرول شي. خو د دیرش کال وروسته د وزن زیاتواله خپل ډیر زیاتی ناورین ناروغي منستر وړي چې پاغه باندې به وروسته خبرې وکړو. خو د قاری سه پښتون په چې آیا اخیری وزن کمیو دی، متوسط کمیو دی او اعلی وزن کمیو دی؟ کله چې موږ او تاسو ځان وزن کو او قدم اندازه کو په یو متر مربع ساحه کې، کچیرته زمونږ او تاسو وزن د 25 کیلوګرام په اندازه باندې وو، دا بهترین وزن دی. خو کچیرته زمونږ او تاسو وزن د 25 او 30 کیلوګرام ته ورسېد په یو متر مربع ساحه کې، دا اضافه وزن دی. او کچیرته د 25 کیلوګرام نه پورته شو په یو کیلوګرام یو متر مربع ساحه کې، دا دویمه درجه چاغښت دی. خو چې څومره دغه وزن 40 کیلوګرام ته او 50 کیلوګرام ته په یو متر مربع ساحه کې رسیږي، دا به خطرناک ترین شکلی او زخت ډیر ناروغي به منځته راوړي.
بله دکتر صاحب، مسئله فعالیت های فیزیکی را زیاد شما چند بار یادآور شدین. یک تعداد از خانم ها هستند که میگن با وجود از اینکه کار خانه را زیاد میکنن، کارهای معمول خانه، جمع و جارو. بله، پرسش همی شنونده ما را میگیریم. برادر ما به نام سردار روی خط تلفن هستند. اول که
گیری که به نیدی را نروزی را پرسته بیده دیر و دفتران بتلالیم خاص در نروزی در مخنی در پاره کمه در کیت معلومات نیدی را کردی که تاس معلومات را
کرد. نورزی سب دا پختن دیو زلبی مطرح که در میدی تکلیف در تا پیدا شوه؟
بله، او که در میدی تکلیف دی او کال چیر زیاد کم چی داغ تکلیف را خو در ملین لپاره و دیور مرکزو تکلیم بلکی کاتی جواب نوی را تا را کول سوی او دوا ندر لگر دیده.
کم عمل خو نلاری نسوار سیگرد چرس؟
نسوار لرم خو نور نشی مواد نکر
سم ادا منگ سر ملتیاو که انشالله زرپور زواب بدر کو.
بله بفرمایین دکتر سب.
نورزه سب گفته که ما مشکل میده دارم و با موجودت مشکلات معده میگه بسیار جایا رفتیم که وقایه مخنیبه. نورزه صاحب، بهترین خبر خدا ده چې ته باید پوهیږی اول ډاکټر صاحبانو ته ولاړ شي، ټکی میتیازې دې باید معاینه کړي، د وینې معاینات باید وکړي چې دا معلوم شي چې آیا ستا مشکل په معده کې دی که نه، ستا په تریخي کې کاڼي دي. حداقل باید یو تلویزیونی معاینه هم ته وکړي. د هغې نه وروسته تا ته باید صحیح سالم درمل توسیع شي او د دې سره سره باید ځینې پریزونو نه کار واخلي. آیا که چیرته تور سره قبضیت لري، د قبضیت مخه باید ونیول شي. که چیرته ستا مشکل د مرچک او د ترخو خوراکونو سره، د هغې څخه باید پرهیز وکړي. او په زمین کې هر هغه څه چې الله حرام ګرځولی دي، هغه که نسوار دي، سیګرټ دي، نور د خنیت دي، د دې څخه باید مخنیوی وشي. او په زمین کې کوشش وکړه چې ترکاري ګانې، سلاد او سبزیجات ډیر خوره، د دې په ځای چې سره کړي خواږه او کلک خواړه وخوري. انشاءالله الله به شفا ورکړي.
انشالله. دکتر صاحب، ما پرسیدم از شما قبلا که یک تعداد خانما میگن ما پیش دکتر صاحب که میریم به ما توصیه میشه که فعالیت فیزیکی تان کم است، در حالی که ما کارهای معمول خانه را همه روزه انجام میدیم و حتی در بسیاری حالت بیشتر هم انجام میدیم. اما میگن که این فعالیت فیزیکی پس چی است، در حالی که ما تمام کار خانه را میکنیم، از فرزندای خود مراقبت میکنیم، پس ما چه قسم فعالیت داشته باشیم؟
بسیار یک سوال بجای است ویدا جان عزیز، چون خانم ها در خانه خود واقعا فعالیت های فیزیکی را انجام میدن، ولی ببینین این فعالیت های فیزیکی که هستن آنقدر انرژی آنها مصرف نمیشن مثل که آنقدر انرژی آنها روزانه در 3 وقت غذای خود میگیرن. به طور مثال در جارو کردن، در لباس شستن این مسائل، بهترین فعالیت فیزیکی میگه حرکت پیاده روی است.
بله،
هر انسان باید حداقل در 24 ساعت از 15 دقیقه گرفته تا 1 ساعت باید پیاده روی کنه، و در این پیاده روی حداقل کوشش کنه که کمکی درا تیزتر بره تا که ضربان قلبی آنها کمکی بالاتر بره تا که به تمام وجود آنها خون برسه. و در ضمن اینها باید کوشش کنه که در غذای خود، اکثرا میگه که شما کوشش کنین که زندگی و لایف استایل خود تغییر بدین، شیوه زندگی خدا. ببینین در خانه های ما و شما اکثرا از طرف شاو برنج پخته می شود. مردم ما و شما علاقمند است از گوشت و تخم و بعض غذاهای بسیار لذیذ و پر انرژی استفاده می شن. وقتی که می خانم ها به مرور زمان به حد زیاد انرژی را بگیره، آنقدر انرژی روزانه مصرف نمیکنه، اخذ انرژیشان زیادتر هستن و در زمین مصرف انرژیشان کمتر است. از امی خاطر اینا کوشش کنه که در خانه حتی بر علاوه فعالیت های فیزیکی خود با جای گوشت و برنج و بعضی سرخ شدنی ها کوشش کنه از سبزی و ترکاری باب استفاده کنه،
در حالی که چقدر کم شده در اکثر خانواده در سر دسترخان
هیچ سبزی را ما شما نمیبینیم.
بسیار خوب دکتر صاحب، به بحث خود همچنان ادامه خواهد دادیم. شنوندای عزیز، ساعت استودیو وقت پایان نیمه اول برنامه صحت را نشان میده. انشالله که در نیمه دوم همین برنامه باز هم ما ویدو برکی به همکاری دکتر صاحب پرویز اقبال متخصص امراض داخله در خدمت شما خواهیم بود. اما اکنون وقت نشر خبرهای ساعت 3 شده و همکارم سحر لیوال را با تازه ترین تحولات افغانستان همراهی کنید.